السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه د 14 رم کال د لړم اقرب د 14 د 2015 کال د نومبر 14 زه صفی الله ستاسو زمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله الکتر لګ شل کسان مړاو 915 نور ټپیان شوي دي. او چا د دوشمې پر سپیو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړ شوي. همدارس په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 309 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجه د افغانستان شمالي ولایتونه په تېره بلخ او سمنګان کې وی زورورې زلزلې ولړزول چټک کارونه یې ان په کابل او نورو ولایتونو کې هم حس شول. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړي چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشمې پر ورځ په ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړي چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګپړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشتې خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیونه وګړو یې تیر 2024 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړي دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو له ډلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 16 نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف دا پریکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زکون کو چې ټول بجور روغ او صحت مند بو سي درختیا جمعي مو پتنوسي ان زکون کو ز دی انا صالح تاسو شون کې یو زل بیا تاسو ټول ته د وم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست سره راغلاست وایم او هیله لرم چې لوست تر پرستنی شی بو پرمې ملتیا وکړي. ګران زکون کو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده نایتروجن عنصر چې د دروشپیتم صفې څخه پیلېږي تر شپږم صفې پورې به دوام ولري. ګران زکون کو زموږ او تاسو البته پتیل وسکشي ول وسل چې زموږ په ژوند کې مهم عنصرونه و عبارت د اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن څخه و. چې نن ورځ موږ او تاسو البته نایتروجن عنصر باندې ژغیرو چې پتیل وسکشي. البته موږ او تاسو اکسیجن ولوست چې خپل د اکسیجن عنصر اتمی نمبر 8 د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود. په او سمبول سره شودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کې البته استفاده کېدل. کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل. یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپل د اکسیجن څخه موږ او تاسو چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندۍ موجودات لپاره د تنفس د عملیې لپاره او په دې ترتیب سره کېدای شي چې خپل د اسټلین سراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کې مراته د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ډیر مهم عنصر ده چې په طبیعت کې، البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاد توګه او په لوی پیمانه سره پیدا کیږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په انتور سره ښودل کیږي، البته سمبولیک نښه ان د اټمي نمبر ده. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دی چې دی د نایتروجن عنصر چې د خپل د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې، البته 15.5% خپل د اتموسفیر فشار کتله، او 8% خپل یې حجم جوړ کړی دی. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، نایتروجن چې د ډیر مهم عنصر ده، او خپل په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کیدای شي چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کیدای شي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو یعنی البته د انسان د بدن کتله چې د 3% خپل د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر دی، د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې موږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړیږي. البته سمبول چې موږ او تاسو انتخابو، د هغه عنصر د نوم لومړی توری چې کوو انتخابو. یو هم خپل ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري، او نه هم په عین وخت کې بوی لري. خو که بیا هم کچیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې د په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شیدي نسبتا سپک دي، نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي. او دوی چې دي په منفي 195 درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت تبدیلیږي، او په منفي 209.8 درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپله ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره، یا هم د ایزوت کلمې خپله معنا کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز، یعنی د تمبلی پر اساس باندې فعالیت، کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی 25%، البته د تودوخې په 25 درجه د سانتي ګرید کې کیدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي، او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپله د نایتروجن په کیمیاوي خواصو پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر 3 اتومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کیږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب لاس راکړي، مګنیزیم نایټرایټ، چې کیدای شي دلته موږ او تاسو وګورو، د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کیدای شي چې د هایدروجن ګاز بیرته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کیږي، تعامل کوي، په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب څه شي کیږي لاسته راځي، چې دا د امونیا ګاز ده، مالیکولی فرمول NH2 ده، امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولی شو چې د امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی، کولی شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو، استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل، چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، کیمیاوي خواص پر اساس نو کولی شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رازو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو، چې مهم مرکبات یې عبارت د چش څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو، کیمیاوي سرې دي، چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهم مرکبات څخه شمیرل کیږي. البته کولی شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو، د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي، او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سیلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپله د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي خپله د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرنه کې زیات د ارزښت وړ اوسي او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کیدای شي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کښې کیدای شي چې 16,000 ټنه نایتروجن چې شي ولري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې ده خپله نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپله هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې کیدای شي چې شي اوسي بدله اوسي یا هم په مایع باندې یې بدلوي. کومه هوا کیدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کښې په مایع باندې تبدیله شي نو په دې وخت کښې که چیرې وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې ده البته 3/4 برخه د هوا ده او له نایتروجن چې ده له 1/5 برخې سره کیدای شي چې یو هم په هغه کښې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولی شو چې په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنې البته که چیرې وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډېر ژر په ایشېدو راځي او له هوا څخه کیدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي. یا هم داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو په یو بله وینا سره که چیرې وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تقطیر څخه کولی شو چې نایتروجن لاسته راوړو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولی شو چې څه شي کړو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لږ شي وینئ چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فورمول NH څلور امونیم نایتریت NO دوه چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چې شي کیږي تجزیه کیږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کیږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصرو څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سو نو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي چې د اوبو مالیکولي فورمول د H2O یعنی د هایدروجن د اټومونو تعداد دوه د اکسیجن د اټومونو تعداد یو دا د اوبو مالیکولي فورمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه وه چې یو هم موږ او تاسو کولی شوی چې د هوا د تدریجي تقطیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولی شو چې د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم کولی شو چې نایتروجن څه شي کړو په لاس راوړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې مادله کښې ولیدل. په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه وه ګرانو زده کوونکو اوس راځو د نایتروجن کارول وایو چې خپله د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ولوست چې ډېر مهم عنصر و نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو. البته موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د نایتروجن عنصر چې دی خپله د کیمیاوي سرې د لاسته راوړلو لپاره ورڅخه البته کار اخیستل کیږي ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا ګاز ده چې خپله په عینې وخت کې که چیرې وګورو یوه کیمیاوي سره ده کولی شي چې د نباتاتو لپاره ډېر مهم او اړین اوسي د نباتاتو لپاره. البته موږ او تاسو په عادي حالت کې که چیرې وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سرې لرو چې نباتات ته ورکول کیږي تر څو نباتاتو وده نمو وکړي او البته میوې او دانې چې شي کړي موږ او تاسو ته په لاس راکړي. البته کولی شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپله که چیرې وګورو د هوا له نایتروجن څخه کیدای شي چې شي اوسي استفاده اوسي او همدارنګه کیدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایي موادو لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایي مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپله په ځانګړې توګه کیدای شي چې یو هم چې موږ او تاسو ولوستل شوري تیزاب و چې کېدای شي د شوري تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کې شي، د چاودیدونکو توکو په جوړولو کې شي، خپله د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړي، یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای سو په شادي او البته په ځینو مراسمو او محفلونو کې ورڅخه استفاده وکړو، په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وشي. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زور نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویل، د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګرانو زده کوونکو، خپل مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای سو چې شو وکړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې له امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی سو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپل یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې ارزونه کې اوسو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچه او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال، نایتروجن څه ډول غاز دی؟ دوهم سوال، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی؟ دریم سوال ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي ماده لکشي وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست په شی چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنی. گران استکون کو هلی لرم چی طول بجورو او صحت منده باید. زدیانه صالحی تاسو طولو ته دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون دویم لوستش رغلاست ویم. هلی لرم چی دلوست در رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانو استکون کو زموش اوستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده دا انصرونو دورهی یعنی تناوبی جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 60 عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وو. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړي و چې اوس اشتباه پکښې راغلی و. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځل بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل چې افقي قطار ته یې پرېوت او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پریوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنې دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی شو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویله په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په ای سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم ما موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې پایته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پایته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پایته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پایته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا او عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګستنجن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سی و. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ نه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه کرا لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډېر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویله، خو بیا هم راځو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې که چیرې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی که چیرې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسي دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه
الکترونونه لري چې همدا عنصرونه چې په ورسته کې شرکه اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهمدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سټک خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل لپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند به یاستې. زدیانا صالحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوسته شراخ لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د 15 صفې څخه پیل پر 23 صفې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل. په تېر لوست کښې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. که چیرې یوه منه یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوو د جمله څخه شمیرل کیږي، کچیرې په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنګ کې یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنګ یې تغییر وکړي، کچیرې دغه بدلون خپله د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنګ او خاصیت بدلون ورکړي، د خپل یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کښې بدلون او تغییر رامنځته سوی دي. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپله په صنعت کې د ډیرو ګټورو موادو په توګه کارول کیږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کښې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعې سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولی شي او د کومو شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کښې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات چې دي، خپله یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي، چې عبارت دي له
تاویزی، جمعی او داسې نورو څخه چې هر یو موږ او تاسو په ترتیب سره کولای سو چې مطالعه کړو. خپل عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات وه کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسي، یو هم له هغوی څخه تاویزي تعاملات وه، جمعی تعاملات دي، هایدروجنیشن، دی هایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور نور ټول کیمیاوي تعاملات دي چې موږ او تاسو هر یو یې په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپله هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي، یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي. موږ او تاسو وایو چې دا خپله یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه سو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي، د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي، د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي، د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې، یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین په تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ده کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې، موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره، یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیز په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنې دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش شوی ده، د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره عوض شوی ده، او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش شوی ده تعویض شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي، هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا عوض شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې، موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو نور نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي، دلته د بنزین په کړیز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره، د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزي تعامل، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض شو، او یو اټوم هایدروجن راله د نایتروجن ډای اکساید په ځای باندې عوض شو، اوبه یې په لاس راکړه، او دلته نایترو بنزین موږ او تاسو وینو چې پلاس راکړل شو. او په دې ترتیب ګران زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بینز کلوراید په لاس راکوي او یو سیل تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شو، په نتیجه کښې بینز کلوراید او ایچ سی ایل تیزابونه لاسته راله. ګران زده کوونکو دا وو د بنزین تعویضي تعاملات. راځو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته راځو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربن او کاربن تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوې ده، د برومین سره تعامل ورکول شوې ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي، یو ځای کېږي. کله چې یو ځای شو، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربن سره په اړیکه کښې شوې ده، او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربن سره یو عوض شوې ده، او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوې ده، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپله یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربن او د دوام کاربن سره عوض کېږي، د دوی دوګونه اړیکه په یوګونه اړیکه تبدیلیږي، او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې د خپل یو نوی مرکب شو، چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلجني تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي، او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي، او داسې نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي، هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکینونو له هلجنونو یعنې کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه سو، د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو، چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو، چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکینونه دوی چې وه یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي، او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ، که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس، چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده، که چیرې د هایدروجن او د پلاتین کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سي او د هایدروجن اټومونه راسي، د دوی د هر کاربن سره عوض شي، موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي، او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیل کړ، چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان یې موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبو ته تبدیل شوه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو، که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنې هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربن سره عوض کېږي، د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون یعنې الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه، چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هیدروجنونه خپل یو الکان سوچیده غیر مشبو په مشبو هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټالستونو په موجودیت کې چې عبارت د نیکل پلاتینو او سره پوسخه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه وو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې په برخه کښې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نومونه یې واخلي، څو نوه تعاملات موږ او تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دوهم سوال د تحمض او ارجاع تر منځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعی تعامل تعریف کړي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټولو به جوړو او صحت منده بیاستی. زدیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست شرغ لست ویم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسی موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اتاتیایمې صفې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو، غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي. چې په دې ډول مالیکولونو کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له صفر اشاریه پنځه څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي، چې هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ د دوی الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره، همدې ترتیب هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په 2.2 سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. خو قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونو کښې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چار درلودلو پر اساس باندې او کلورین چې د قسمن منفي چار په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متناظر ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي چارج درلودلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبي مالیکولونه دي. مخکله دې چې موږ او تاسو مثال رازو خپل د ویلانسي کیشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزی اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه چشته یا هم چشته ویل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزی اټوم ویلانسي کیشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کې مرکزی اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونه ته ویل کیږي؟ رازو ګرانو زده کوونکو مرکزی اټوم پیژنو چې مرکزی اټوم څه شته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ویلانس ولري چې دې ته موږ او تاسو مرکزی اټوم وایي. د بیلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزی اټوم وټاکو. چیرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوس د میتان په ګاز کې موږ او تاسو وایي مرکزی اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغه کې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ویلانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ویلانس یې مثبت څلور ده او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیاته که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیاته. موږ او تاسو وایي چې کاربون خپل د میتان په ګاز کې دلته کاربون عنصر چې د یو مرکزی اټوم ده، نو په همدې اساس د په مرکز کې ترتیب وو او چار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیب وو چې دا خپل یو مرکزی اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسي وګوري د برون ترای کلوراید په مرکب کې موږ او تاسو وینو چې د په دې کې بیا موږ او تاسو برون مرکزی اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چاته نسبت کلورین ته، د کلورین د منفی یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزی اټوم کړ، دې ته موږ او تاسو مرکزی اټوم وایي، هم د مرکزی اټوم ټاکل وو. رازو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکترونی ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو پیژنو چې الکترونی ساحې څه ته ویل کیږي. هر یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو ګورو هر یو ګونی اړیکه، دوه ګونی اړیکه، درې ګونی اړیکه په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د آزادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه وایو. بېلګه په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو نو تاسو وګورئ اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزی اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چیرې موږ او تاسو د هغوی ویلانسي کشر ځیر سو دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایشی دی یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د 15 دانې الکترون اټومي نمبر او د په لومړي مدار کې دوه په دوه مدار کې یا په ورستي کشر کې 15 الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول دي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیب وي. اوس موږ راځو د دې تلمین او تاسو ګورو چې الکترونی ساحت کمی ساحت ویل کیږي. موږ او تاسو هر یو ګونې، هر یو ګونې، دوه ګونې، نو دلته موږ او تاسو یو ګونې، یو، دوه، درې او هر آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو په دې مرکب کې موږ او تاسو وینو سو الکترونی ساحې لري، یو، دوه، درې او څلور، څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور مثالونه هم ورکولای شو. رازو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پیژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کې یا هم د یو په یو مرکب کې د درې وصل شوو اټومونو ترمنځ زاویه تخ یا غزاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیکې زاویه وایو یا هم ویلانسي زاویه وایو. که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې ځای کې موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی ساختمان ته وګورو، د هغوی قطبیت ته تو وینو چې د المونیم خپل یو الکترون د دې کلورین سره په دې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شو دی. او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ دلته موږ تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي چې دغه زاویه ته موږ تاسو خپل د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راسي د برون ترای فلوراید په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یوه زاویه چې شوې ده رامنځته شوې ده او هر زاویه ځانته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرځ د کون کو چې هغه لامنونه یو خدا لومړی باید د مرکزی اټوم د آزاد الکترونونو شمیر باید شو کړو په نظر کې ونیسي. یعنی دا چې د مرکزی اټوم د آزاد الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کیږي. یعنی هر څومره چې موږ تاسو وایو مرکزی اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چې کیږي کوچنۍ کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. د امونیم په دې مرکب کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شوی او بل اخر په پایله کې وینو چې یو سل اوه درجه زاویه چې کړی ده رامنځته کړی ده. په همدې اساس یو بل لامل دا دی چې هغه د مرکزی اټوم الکترونیګاټیویټي ده. هر څومره چې د مرکزی اټوم الکترونیګاټیویټي زیاتیږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چې کیږي ورسره زیاتیږي. یعنی دا چې د مرکزی اټوم د الکترونیګاټیویټي او د اړیکو د زاویه ترمنځ ریچ دی او لبر سره مستقیما متناسب دي چې یو زیاتیږي هغه مقابل طرف هم زیاتیږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم مور سره کمیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني د پم دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې 2.1 وار څومره چې الکترونیګاټیویټي زیاتیږي زاویه یې مور سره لویږي. یو بل عامل ګران زکون کو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاټیویټي ده. چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاټیویټي د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي د هایدروجن او د هایدروجن د زیات شو د دوی الکترونیګاټیویټي پر اساس باندې د دوی اړیکه چې کیږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه وو چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گذاره یا اغیزه درلوده. یو هم رازو ګران زده کوونکو د ساده او دقیقو مالیکولونو د جوړش تیوري ته چې په 1920 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره څرګنده کړل چې د مرکزی اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دتې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړښت باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادې جوړې ډیریږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کې وینئ کچیر موږ تاسو ګورو دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی آغاز یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودل د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړښت باندې تاثیر گذاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزاد جوړې زیات سول نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه چې کیږي ورو ورو میږي نسبت چاته نسبت دوی ته ځکه چې دوی هغه د دتې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو چې خطي مالیکولونه خپل هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزی اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري دې ډول مالیکولونو ته موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایو یا هم دوه الکترونی ساحې وای. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو په دې ځای کې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دې ترمنځ هغه خط جوړښت وینو او د دې اټومونو ترمنځ د ولانسي زاویه یو څلو اتیا درجه ده. او دي چې دي اس پی هایبرید درلودونکي دي، د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی، د ایتلین مرکب دی او داسې مختلف. کچیر موږ او تاسو ګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کې تاسو ګوري د هر اټوم ترمنځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه او دغه دغه اړیکې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې شوې دي، ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال، د مرکزي اټوم الکترونیکټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري. دوم سوال، د مرکزي اټوم د آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي؟ زیاتیږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري. نن ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي درس پورې ښه چاره ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي